السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ د 2021 کال د دسمبر د میاشتې 22 نیټه دا ولی ها مرزا دمو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم په خبرونه کې دا قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمو نړۍ پړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې ساتازه خبرونه له شاهین بنیرو
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه اسلام آباد های کورٹ وفاقی حکومت ته امر کړی چې د جبری لا درک کسانو معاملہ دی وفاقی کابینه ته وړاندې کی په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی په کابل کې پسلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاج کړی دی او تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت یوکرين په اړه د ماسکو په امنیتی وړاندیزونو خبرې وکړي د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورٹ وفاقی حکومت ته امر کړی چې د جبری لا درک کسانو معامله دی وفاقی کابینه ته وړاندې کی او عدالت ته په دغه اړه د خپلې پالیسۍ نه خبر کی پرون د اسلام آباد های کورٹ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ د وکسیزه بینچ د لا درک انجینیر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقی حکومت ته امر وکړو چې دا معامله د کابینه په غونډه کې راوچته کی په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي تور پورې کوي چې په دې کې ډېر خلک د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو له درکه کړي خو فوج دا تورونه ردوي او وایي کېدی شي دا کسان د بلوچ بلتون پاله ډلو سره ملګري شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په انخطو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته وړېدلي وي بل پلو د له درکه کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي چې دوی ته تر دې دمه 8021 مقدمې ترلاسه شوي چې 5853 پکې هواري کړي دي او 3083 له درکه کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کول وو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو د اتم په لسه کې چې موږ په افغان جهاد کې شریک شو نو پر ضد دي چې سستر اصول وي او یا د پاکستان د ولس ګټه وي خو له بده مرغه دغه هر څه د ډالرو لپاره کېده او کله چې ته داسې پریکړه کوي چې د اصولو پر ضد د مادي ګټې لپاره وي نو د الله اصول دا دي چې بد نتیجې به راوځي وزیر اعظم عمران خان اویل باید بل څوک تورن نه کو بلکې موږ خپل ذمہوار یو چې د مالی ګټه لپاره مو د بهرنیو چارو یو داسې پالیسی جوړه کړې وه چې د ولس ګټه پکې نه وه په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده پرون دا مظاهره چې د طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی مظاهره چانو په لاسو کې بینرونه پورته کړي وو چې اور باندې مونږ پریک دی چې سو خرو او زمونږ کنګل شوی پیسې راکې لیکل شوی وو او د امریکا د سفارت سره خواته په یو مرکزي لارا لاریونو کو د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راهیسې نړیوالې ټولنې طالبان په رسمیت سره د پیژندلو نه انکار کړی او په هغوی غږ کړی چې د ټولو افغانانو د بنیادي بشري حقونو د خوندي کولو لپاره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي مهمو نړیوالو مرستندویانو له هیواد سره خپلې ډېرې مرستې ودرولې دي او په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمې هم کنګل شوې دي تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د یوکرين په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې که چېرې غربي هیوادونو د یوکرين په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړل نو ماسکو هم فوزی اقداماتو ته چمتو ده د اروپایي هیوادونو او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر کرن ډانفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د نړۍ په اړه به چې د نیټې په اړه به د روسیې سره په شریکه پریکړه کوي خو هغه باوري ده چې دا خبرې تر بعد د جنورۍ په میاشت کې ترسره شي نوموړي زیاته کړې ده چې ناټو به په دې موضوع یوه غونډه کوي چې روسیې ته د خپلو امنیتي تجویزونو وړاندې کولو بلنه ورکړي دا و د دې وخت خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل په خبرونه کې به واوري اسلام آباد های کورٹ د لادرکه کسانو معاملہ باندې ل وفاقی حکومت نه تپوس کړی او ورته ویلی دی چې معاملہ د وفاقی کابینه ته وړاندې کړی. شنن کی د عدالت د امر ته څنګه ګوري؟ په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو مخه جمعیت علما اسلام په زیاتره چوکې حاصل کړي دي. د دې تر شا وجوهات څه دي؟ یو خبریال وایي
دا زمونږ خلکو دا غلط فهمي ده چې هغه یو مذهبي جماعت دی. د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خفه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته زرداری ووټ نشته. خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکارېده نو هغه بله مولانا فضل الرحمن ښکاري.
د جنوبی وزیرستان د چلغوزو تاجران له مقامی انتظامیې نه غوښتنه کوي چې ورڅخه دې د اګری پارک په نوم اضافي ټیکس اخیستل بند کړي.
میشوره په دا باندې ټیکس په بارډر باندې ویل کی بزن غوځي باندې بیا مشنا زبردستی باندې پیګری پارک 75 روپے په کیلو باندې ویل دا مشتا کاروبار د پورا درځو درو کاورته غیر قانوني بتاو خلی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. اسلام آباد های کورٹ وفاقی حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د جبري لادرکه کسانو معاملې د وفاقی کابینې ته وړاندې کړي او عدالت ته خبر کړي چې حکومت په دې اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د خلکو د جبري لادرکه کولو تور په امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوزوای کې دي شي دا کسان په عملیاتو کې وژل شوي او یا افغانستان ته وړېدلې وي. بل پلو د لادرکه کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د لادرکه کسانو 8,001 مقدمه ترلاسه شوې دي چې څه د پاسه 15,000 پکې هواري کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سره ظهیر راکړي.
د دسمبر په 21 نیټه د اسلام آباد های کورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرک انجینیر سجد محمود د مقدمې اورېدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو معاملې د کابینې ته وړاندې کړي او له دې وروسته د های کورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرک کسانو په معاملې سره پالیسی جوړه کړې او تر دې دمه یې څه اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطر من الله د لادرک صحافي مدثر نارو د لادرکی د معاملې په اړه د اورېدنې په وخت ویلی وو که په دې هیواد کې هر څوک لادرکی کیږي دا غي ذمہواری په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امنه مسعود جنجو مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دې مسلې نه حل کیږي تر څو چې لادرک خلک راخوشي کړی شي نه وي.
عدالت نا دا پکار دے کی گڈی ڈائریکشن کی دے نا اگر ما خیال کی غلط سنت باندھے گی دا کو انصاف نہ پارا کو اس نہ سکھے گا نا کابینہ کو اپن اپن ڈیوٹیا نہیں گئی اور وزیر اعظم ہم اونچی جگہ کے دی اور دا سے کو جی کہ دا سمر کسان کی ناقت چلی دی اگر وزیر اعظم سے رکھو نہ دی
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نه د جبري لادرک کسانو په دې معاملې د های کورټ په دریز وپوښتل نو هغه وویل
دا د مسلم پرسنز مسلې های کورټونو کې او سپریم کورټ کې د کلونو اوسني زما په اندازه کم از کم 15 کال اوسو دا پیننګ دي او د دې ټایپ حکومتونو سره چې کابینټ د دې غمو کې زما په خیال دې سره مسله نه حل کیږي بلکې دا خلینه د ټول ورکولو یو بل کوشش ته او د افسوس خبر دا چې های کورټ کې لګیا دی یا سپریم کورټ کې کدی خلکو حکومت نه انصاف منډل شي نو دوی به های کورټ ته راتلې. زه خوایم چې دا ډیره بده خبره ده چې های کورټ دی واپس دا خلک لیږي حکومت ته.
بل پلو د جبري کسانو د مقدمي قتل لپاره جوړ کمیشن وایي تر اوسه دوی ته د جبري لادرکه شوو 8,122 کسانو کیسونه ترلاسه شوي چې پکې 15,853 کیسونه یې حل کړي او په دې کسانو کې 3,000 کسان بیرته خپلو کورونو ته تللي. په پاکستان کې د جبري لادرکه کسانو لپاره کارکونکي مبارزین وایي چې په لادرکه کسانو کې زیاته شمېره د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لادرکه کسانو تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کېدای شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګري شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي وي او یا افغانستان ته اوختی وی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر او ریټرنینګ افسر د دفترونو د لنډی کوتل باړې او جمرو تحصیل نه د چیرمن د چوکو د کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې خبرې کړي. دا چې تر اوسه کوم ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي، د نتیجو وروسته به تحصیل چیرمنانو او کونسلرانو ته کومې ذمهوارې ورسپارل کیږي او د دوی لاندې به کومې ولسي ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر او ریټرنینګ افسر منصور ارشد د دفتر نه ترلاسه شو غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل چیرمین او دې لپاره یو نوی کې یو بیا پولینګ سټېشنو نتیجه وتلې او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 1922 ټوټونو ترلاسه کولو سره په لومړي نمبر دی او سره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد فیل وزرا 1540 رائے ترلاسه کړی او په لومړی نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9398 ووټونه ترلاسه کړی او په لومړی نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څانګې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله تیره شوه، اوس به منتخب شوی تحصیل چیرمن نن او کونسلران وی بلې مرحلې نتیریږي. دوی ته به دفترونه او عمله ورکول کیږي او دوی ته بخپل اختیارات او کارونه ورخودل شي.
په ویلج کونسل لیول باندې به د ویلج سیکریټری یو غدی چې کوم د حکومت یو نمائندګي دغه قسمه قانوني کاغذات د پاره به خلق د ته ورزي، نو دغه به ټریننګ اخلي د ویلج سیکریټریانو او په هر ویلج کونسل او نیبرود کونسل کې به یو دفتر دی، یا به جوړي یا به دوی په کرایه باندې اخلي. دغه ته منتخب نمائندگان به ملتکینی تحصیل چیئرمین غټه ہوتا دا د دې لاندې بنه ډپارټمنټ کار کوي، چې پای کې تعلیم محکمم دا سوشل ویلفیر دا زراعت دی اګریکلچر دی اریګیشن دی.
گل محمد وایي چې را روان مالی کال یعنی جون کې با دوی کولای شي چې د 10% پرمختیایي فندونو نه دوی په خپل چم گاوند کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي.
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي دوی تبا بیا فندونه هم مقرر شي او دوی بیا کولای شي چې سکیمونه دوی نشاندهي وکړي په خپل خپل ویلج کونسل کې، او هغه سکیمونه دوی د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کړي نیبرهود کونسل نه، او دغه شانتي به دوی ته فند ملاويږي او کیږي. به لږ کلاشتا حکومت چون کې الته دغه شان تل فلحال انفراستراکچر هم نه ډیولپ کړي، نو لګ وسایل او مسایل او مسله به وي سمودا.
په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین او دو او یو سل وسل وخت یونین کونسل کې یو زر او دو ډیر څوکۍ لپاره انتخابات تر سره شول او غیر حتمی نتیجه راغلي، او الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې ډیر زر به رسمي نتیجه هم اعلان کړل شي. د انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شول چې خیبر، باجوړ او مومند قبایلی ضلع هم پکې شامل وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په ملکنډ سیمه کې هم په ځینو ضلعو کې ولس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د سیمې د پاتې ضلعو ولس وایي د انتخاباتو په دویم پړاو کې به برخه اخلي او په دې اړه د اوس نه تیاری نیولې دي. د مخالفو ګوندونو مشران وایي دوی به په دویم پړاو کې نور هم ښه کارکردګي وښایي، خو حکومتي ګوند وایي د لومړي پړاو غلطیانې به تکرار نه کړي او د ولس په باور ګټلو کې به بریالي شي. په دې اړه له منګورې د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د مقرره وخت نه 2 کال وروسته ترسره شوې. د حکومت لخوا باقی پاتې 13 ضلعو کې د جنوري په 14 نیټه د بلدیاتي ټاکنو اعلان شوې، چې پکې د ملکنډ ډیویژن 9 ضلع هم شامل دي. په 12 ضلعو کې د تحصیلونو په کچه ګټه ترلاسه کوونکي د جمعیت علما اسلام ضلع سوات ویان ډاکټر امجد وایي چې دوی په سوات او په ټولو ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع کړي.
باقی اضلاع چې کمې پاتې دي 13 اضلاع، په دې کې هم زموږ د جمعیت علما اسلام تیارې بالکل برابر دے، کارکن تیار دے، امید رب نه لجر باقی ازلا چری خصوصیتی کا باندې ضلع سوات چ داغه سر دلته وزیر اعلی هم د دې علاقے سر تعلق ساتي، بیا مراد سعید او امجد دلی او محب الله او دا سمرو منسٹران چری صوبائی او فیڈرل منسٹران اغه هم د دې سر تعلق ساتي. ټیک دا اغه بم خپل ډیر زور لګی خو جمعیت العلماء اسلام تیار ډیر مضبوط ته
د کوس دیر سره تعلق لرون کې ځای خبريال احسان دانش وای چې د قسمه کې د بدیاتی ټاکنو لپاره تیاری شروع کړی شوی او دغه ټاکنو سره عامه ولس حکومتی چارواکو ته رسیدي شي
په دې حواله باندې چې دینو په لوور دیر اپر دیر چترال او کم مضافاتی اضلاع چې دي په دې کې چې بالکل تیاری نه ډیر زیات په زور شور باندې دي او د دې نه دا امید ساتي چې را روان الیکشن چې دی دا به بالکل یو خسته بدلون براولي دا به د عوامو د پرمختګ د پاره او د هغوی د سوکالۍ د پاره ډیر کارولی کیږي هم دغه شان چې کوم زاړه کسانو چچا پارټیسپیټ کړي وو په بلدیاتی الیکشن کې نو هغې خپلې هڅې کوي چې یار دوباره چې دی نو دغه الیکشن کې حصه واخلي او د دغه بلدیاتی سیټ اپ حصه جوړ شي.
د منګورې پاکستان مسلم لیگ نون بند یونین کونسل پخوانی ناظم عمر ربی وای چې بلدیاتی ټاکنو کې منتخب نمائندگان ولس ته د کور په دورشل وړي بسري حل کولو کې مهم کردار ادا کوي او دوی غواړي چې بلدیاتی ټاکلې وشي چې د حکمران جماعت د کارکردګۍ جاج پکې هم راهکار شي.
نو دا د دې خلکو لپاره خره چې یاره د ناظمانو ته کونسلانو ته دې ته خلک ځان ډیر زیات پاسان باندې رسي نو پدې کې بد دا پته مولګي چې یار د سلپاس درې کال د پی ټی آی د ګورنمنټ شو او دلته کې داغو یو غټ وفاقي وزیر هم دی صوبایي وزیران هم دي مرکزی حکومت هم داغو سره سوز مخره صوبایي حکومت هم دی د دوه په پته ولګي چې د دوه دلته کې څه کارکردګي ده او بل دا چې دا د وزیر اعلی حلقه ده او د دې د پاره لکه موږ هم ډیر زیات پته مېو زمونه زیاتر عوام چې دی قوم ډیر زیات پته مله.
د ضلع شنګلې واکمنی پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مشر وقار خان وایي چې دوی راتلونکي بلدیاتی ټاکنو ته تیاری شروع کړي او دوی به د تیرو غلطیانو نه زده کړه کوي.
تحریک انصاف په شنګله کې تاسو وینئ چې په هر هفته کې دوه ورځې شمولیتي پروګرامونه او دلته کې د الله په فضل سره د شوکتي سوزي چې کوم ټیم جوړ کړی دی د هغوی په قیادت کې به موږ دلته کې سویپ کوو شنګله انشاءالله تعالی
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې د تحصیل او بیا د یونین کونسل په کچه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي چې په وړمې مرحله کې میدانی علاقې شامل وي په دویم مرحله کې زیاتره هغه ضلع شامل دي کوم ځایونو کې چې موسم یخ او واورې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د دسمبر په 19مه د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ترسره شو بلدیاتی انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی تر ټولو ډېرې چوکۍ او په مجموعي توګه اکثریتي رایې ترلاسه کړې دي. آیا د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکوونکو مرسته ده او که نورې لتونې هم شته؟ بل دا چې په صوبه او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ولې ناکامه شو؟ په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د صوبایي انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو فهرست له مشال ریډیو سره شریک کړ. د دې فهرست له مخې جمعیت العلماء اسلام شپاړس، واکمن پاکستان تحریک انصاف دولس، عوامي نېشنل ګوند شپږ او پاکستان مسلم لیگ نواز درې تحصیلونه ګټلي دي. پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارټۍ او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو څوکۍ ګټلې ده. د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د دې نتیجو له مخه جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مجموعي توګه سلور لکه او سکم یو سلویخ زره رایې ترلاسه کړې چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي څه د پاسه دوه لکو رایو په مقابله کې دوه چنده دي. پښتنه دادا چې د دې بلدیاتی ټاکنو پر مهال آیا جمعیت علماء اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او که څنګه؟ په ځواب کې یې شنونکي محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري، خو د دې اکثریت تر شا د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وه.
امیده چې هغه یو مذهبي جماعت دی، صرف مذهبي مسلکونو پورې محدود دی. په خپله مولانا فضل الرحمن صاحب هم څو واره دا خبره کړې ده، موږ د هغې د طرز عمل نه هم د اندازه لګولې تصور چې څومره حکومتونو کې پاتې شوې، کله هم چې هغه په اختیار کې راغلی دی، د هغې د طرز حکمرانۍ او د ارس ته چې موږ کتلي دي، یا چې دوی په طرز سیاست کې چې کله دوی په الیکشنو کې ایسه علي شدید ته موږ وګورو، نو دې نه به موږ ته ډېره واضح شي چې جمعیت العلماء اسلام هم هغه رنګ یو سیاسي جماعت دی څنګه چې نور جماعتونه کېدی شي. نو د حکومت خلاف چې ریاکشن کېږي نو چې کله هغې ته مخامخ مولانا فضل الرحمان ولاړ دی نو د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته د زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکارېده نو هغه بله مولانا فضل الرحمان ښکاري.
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ تر شا یو شمېر حکومتي چارواکو بېلابېل وجوهات ښودلي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تېروتنه، وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخه وي، خو یو شمېر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتي ګټې بیانوي. په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانی او حکومت مخالفه بیانیې هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولې، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادي سیاسي کارکوونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټکټونه ورکول.
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی، د هغې لحاظ سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلی دی. او خو د دې نه علاوه چې کوم دی کې زه ګڼم چې یو ډېر لوی کانټریبیوټنګ فیکټر دی تحریک انصاف چې کوم دی، هغې چې کوم کینډیډیټس په بره لیول باندې یعنی تحصیل میئر دپاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو، هغې کې ډېر شی هغه کینډیډیټس دي چې هغه یا خو د چا رشتہ داران هغې سوشل سټیټس څنګه وو هغه نه سلیکټ شوي دي، هغه پاپولر
کینڈیڈیٹس نو. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراس په بدیاتی ټاکنو کې د خپل ګوند د ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند د کاندیدانو سره وه، خو د ګوند په کارکوونکو کې اختلافات چې هم یو وجه ښودلې ده. خو د دسمبر په 21مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په بلدیاتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدده تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پښتونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبره نه ده. د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په ځواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناکه ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د جنوبی وزیرستان تاجران وای چې مقامی انتظامیه ترې د اګری پارک په نوم غیر قانوني ټکسونه اخلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی زیاتوي چې لوړاندې ترهګرۍ او بندیزونو ځپلي دي او په سیمه کې کاروبار او کر کروندې ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي. بلخوا د سویلي وزیرستان انتظامیه وای چې غیر قانوني ټکسونه نه ترلاسه کوي او اګری پارک یې د زراعت محکمې ته سپارلی دي. نور معلومات اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان تاجرون ویایي چې مقامی انتظامیه د دوی نه د اګری پارک په نوم په ځنغوزیو غیر قانوني ټیکس وخلی. په دغې براکښې د وڼ سیمې یوه تاجر مقرب خان مشال ریډیو ته وویل
میشور په دا بندې ټیکس په بارډر بندې ویر کې په ځنغوزی بندې بیا میشنه زبردستی بندې په اګری پارک کې 75 روپۍ په کیلو بندې ویری دا میشته کاروبار د پوره ډېر زیات رکاوټ ته غیر قانوني بتا وخلی. په یوه ګاډي بندې په لکینه روپۍ بندې وخلی، په خلک بندې ایف آی آر کو، خلک ستریاوی دا ټیکسینا د بی آر پولیس کې خپل کشتن دی لگاولای دی، می دی هغه سره خپل ټیکس ورکوي، دا بل ټیکس ته شایر وغای دا بالکل بتا دو دا غیر قانوني دو، دغه نه پرچشتا دا پیسې نه په بینک کې جمع کیږي.
د ونه سیمه یو مشر عمران مخلص نا واروي چې د اګری پارک د صدې پورا جوړ شوای و
د 2002 نه پالاتې جنگ کې راونی، بیا میستا په توفاک په انټرنیشنل فند وساتل سره میستا اګری پارک جوړ څه دا خلک په جنگ کې ډېر زیات وځه ده ډېر زیات ستړی شو. او دلته د نیز ناج په یو کیلو ځنغوزی باندې 75 روپۍ دای کټ کوي نیز نیوري. خو دا د نیز سره واده دا شوی وي چې دلته دا چلغوزا چې ځنغوزای چې کین دای دو درته پالش کیږي تا پا کیږي او پی کیږي او د غزي ناوې نیز انټرنیشنل مارکیټ ته لازیل. او دا 75 روپۍ چې قیمت څه دي دا څه داسې قومي خزانه ته ندرینی او نه ځنغوزی پلشکاوی او نر ته پکاوی او باس لوس پلوس پیسی دی آدی و خلی.
مشال ریڈیو چه پا وونا اگری پارک شه پا ځنغوزیو ده ٹیکس و خستل خبرات دی سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر خالد اقبال مخی تاکششوا غوی و ویل
ده اگری پارک و پراپر ٹینڈر شوه ده اور ده سڑی کوٹ کم کیس کتلی ده اور آگه نپس آگه ده کار شروع کرده ده خدا ده که ده انتظامیه یا پولیس یا ده که ایچ سا سکندار نشتا اور این نپس دا اوس اگریکلچر ډپارټمنټ څخه هند اور شوی دی مونږ اوس دې سره کار نشته او بل خپل اوس رن کوي نو مونږ ټیکسیشن سره دې کې کار
دی سویلی وزیرستان تاجرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومت قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې شامل کولو په وخت اعلان کړای و چې د روتلین کې لاس کالونه د پاره و د دغه علاقې اوسیدونکو ته حکومتي ټیکسونو کې او سہولتونه ورکول شي او په دا وجه د حکومتي چارواکي پونه اګری پارک شي په ځنغوزیو باندې غیر قانوني ټیکس وخستل دا باند کی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان یو چارواکی وای 2021 کال د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال وو دغه سازمان د ښځو د برخی مرستیالی حیدربار له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګ کړه ښځې په زیاتو ادارو کې له کاره راګرځول شوي دي او د هغه هیواد په زیاتو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې تفصیل په رپورټ کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځی پاتې دي د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال بولی دغه سازمان د ښځو د برخي مرستیالي هیدربر له ازادي اډو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل
2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو په دې کال کې ځینی مهمې بریاوي وي خو افغانستان ته د طالبانو دراستنې دو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینی نتایج درلودل دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کیږي
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل شوه په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې د دې ترڅنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کوم مشخصه تګلاره وړاندې کړي
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه لیکن په دا دوند وخت کې د هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کېږي چې هغه کې دا وایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامۍ په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامۍ په لدی پاغس کولی شي خپل دندې ته دوام ورکړي نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دوی په دې څلور میاشتو کې ونه شوی کولی شي د ښځو دا یو چوکاټ چې موږ یې سکري نو ورسره لاغه به دي د شوز په وړاندې ته دریځ لري
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښۍ په بدو کې د نور کولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ
زنغما یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپی چې بین کالای دل لای لای دل لای تازه مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي د غرمې 12:30 بجې شوې لند خبرونه لا شاهین بنری ناورو
سلم شهر دی وخت مهم خبرونه اسلام آباد های کورٹ وفاقی حکومت ته امر کړی چې د جبری له درک کسانو معامله دی وفاقی کابینه ته وړاندې کی او عدالت دی په دغه اړه د خپل پالیسۍ نه خبر کی پرون د اسلام آباد های کورٹ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ د کسیز بینچ د له درک انجینیر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقی حکومت ته امر وکړو چې دا معامله د کابینه په غونډه کې راوچته کی له دې وړاندې هم د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس د له درک کسانو ذمہوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینه غړي ګرځولي وو وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شلکلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کولو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا په پروژو لاس پورې کړی دی. د ولسمشر مانې په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا خبره پرون د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنعت د خونې د یو پلاوي سره په خبرو کې کړې ده. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینډ انډسټري د مشر سید حسن علی شاه په مشرۍ د پلاوي ولسمشر د افغانستان سره د کاروبار لپاره دوی ته د ورپېښو ستونزو نه خبر کړ. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې د طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی او تمه ده چې امریکا او روسیه را روانه میاشت د یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې که چېرې غربي هیوادونه د یوکراین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړي نو ماسکو هم پوځي اقداماتو ته چمتو ده.
لند خبرونه تازه مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې کوشش کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوی مرستې آزادی شي. خو انتونی بلینکن په واشنگتن کې د خبرو پر مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ کنګل شوی اثار زیرمې ته اشاره ونه کړه. بل لوري ته ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي نو اوس موږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انتونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگتن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وچي صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندې په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداری ورکړی دی چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې متحد ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پریس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 45 غړي په ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي، خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلق وشغورل شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې یو وفد یې قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاو شوغلو ویلي هیواد یې تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل شوي یا یې فعالیت خورا محدود شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ترکیه د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوهې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوهې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری اجنس لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیه او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګر د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدې.
د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2016. 15,000 3,500. اول از ذرات سواتیا کلو هرتز.
پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک ګڼل کیږي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادي په سهال کې وه، احمد شاه اعظمي یې په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
د
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما څلور میاشتې بندیز لګول شوی و خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خپرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د ننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 6 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټبلیشمنټ منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 20 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 26 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشته سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازی مشال لډو ته وای چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوڑا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی د دوی پر ضد هر هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غوخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمی. نو سوشل میډیا که ختم سی نو ازادي ازار او میډیا ازادي دا ختمیږي. حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه نه برداشتي چې څوک کریټیسایز کوي حکومت.
د خبریال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبریالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول ځورونی، تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبریالانو له مرکزي اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقونو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبریالان او د خبریالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبریالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوی نه دی سوی او حکومت یې د خبریالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبریالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوي دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري. په نړیوال کچ ازموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅې کېږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادیو خبره کېږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده. کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بیپلو خبريالانو نړیواله اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړي نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د احمد شاه زمي رپورټ مو اوریدو. د سواد تحصیل بحرین کې د توروالی او نورو مقامی ژبو څېړنکاران وایي چې په سواد کې نه داسې ژبې ویل کېږي چې د روکېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې کې توروالی ژبه هم شامل وه چې تر 100,000 پورې ویونکي لري. کارپوهان وایي چې د 13 کالو راهیسې په توروالی ژبه کار کوي او اوس یې د بحرین په 4 سکولونو کې د زده کړو ژبه هم ګرځولې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د سکول له زده کوونکو د غږونو نه پیلېږي.
مینام انا سو اندر مزدار سو جان میل گور سو
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندری وای. بحرین توروال کې داسې سلور سکولونه دي چې پکې د پنځم جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وای چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچ دي.
اچھا فائن ادے برشی ندی بیا انگلش تا اردو تا آسانی کنورٹ کو لے سی
دو زر توال ہوئی شد ایک ہی سے دو سی باچا تھامڑ جین شی دہرینے وا لا نہیں پنا دا لگا دا بادشاہ سے دا دور خبر تھا کراچی حکومت را گئے نو بھائی دو زر ٹکے چیزیں لگا دو زرا
توروالی ژبه خوندي کولو کار د سیمې یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغستې. دې مشر زبیر توروالی وای چې د حکومتې مرستې بغیر یې توروالی ژبه د خپلو ملګرو سره د کتاب او لوست جوګه کړې. د توروالی ژبې ټکي جوړ کړي، ډکشنري چاپ کړي او ورسره د توروالی ژبې ولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
ما 2000 ماشومان زموږ د سکول نه فارغ شوي دي. مطلب هغه سن سره خپل ژبې زده کړې دا هغه دا کورس د سي جوړ کړې دي چې د کې خپل مقامی کم کلتور چې د دې دا غې نه قصې پکې شامل دي، دا غې ادب دی، مونږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غږون کې دی. دی وایي چې د بحرین توروالی ژبه څو کاله وړاندې صرف د وینا حده پورې وه. شاعرانو به شاعري او سندرې یادې ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعې راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعري لیک کې نه وه، سینا در سینا مونږ ته هغه زاړه میلاوېده. مونږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپله طریقې باندې وروسته لیکل، خو لکه اسکریپ نه و. مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساوند و، هغه هغه ټکې مکې نه و. بیا بریټیز دلته قائم شو نو دی هغه اسکریپ جوړ کړو. بیا طالبان دور راغی، هغې پسې یو بیا سیلابونه رالو، یو شاعري لکه ختم شوې وه.
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چوړمۍ کې دوی ته عجیبه لګیده چې یو داسې ژبه چې صرف د وینا حده پورې محدوده ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړې کوي. خو اوس د سیمې یو شمېر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ ژبه کې زده کړې کوونکي ماشومان ډېر تکړه وي.
هغه چې کله د اسکول ته تلو نو هغې اولنی چې کوم دوه درې کال وو هغه به بالکل ضایع تلو. بیا چې کله اسکول ته راتلو نو هغې سره به ټیچر یا مس چې کوم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغې ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو.
په سوات بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالی ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ، کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمدی پاتې دی او د ژبو خوندي کولو لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته میلاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پېښور، کوټه او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وایي په 2021 کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکراری کې یوې خواته د ژوند نورې برخې اغېزمنې کړې، نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولي دي. له یو اټکل سره سم روان کال په درې واړو ښارونو کې شاوخوا 475 نوي کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پرتله شمېر کم و. همداراز په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هېواد کې د کتابونو د چاپ بهیر ودرېدلې دی. په دې موضوع تفصیل د شاهین بونیری په رپورت کې.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي،
د محل اواراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر یو 300 خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې دا 30 کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسټي بوګیجن سی والا چې کم دی غوی تقریبا یا 15 کتابونه دا سی به چاپ کړی وي. او د پورتو اکیډمي کم چې د پېښور په هانتون اداره ده نا ویم دا زل دی کال کې غوی صرف نو دا سی کتابونه ډیر نه چاپ کړی، خو تقریبا سه خوشاله 10 کتابونه ویم چاپ کړی دي.
اگرچه د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي، خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي،
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې، دا د دوی 50 کلیزه هم ده د پښتو اکیډمي. په دې کې دوی دا دغه تادا کړی چې موږ 50 کتابونه چاپو، هغه لړۍ روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوچ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوس به د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا مزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره که چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازه فکر کوم د پښتو په ټولو یو 45 یا 50 کتاب په دې کال کې چاپ شوی، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټولو له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو، هغه موږ کار پټه پودره ده، موږ بیا په ټول کال کې 15 کتاب یا 10 کتاب چاپ کړل غواړم. تاسو نور خپرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوي، او بل دا چې کتاب خرص بيخي بند شوی، ځکه یو وجه کورونا و او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دا ټول شیان چې یو ځای شي، نو هلته یو بد کال بلم تیر شوی د کورونا کال کنه، نو دا ټول په کتاب باندې، د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساینسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نور وایي،
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي، نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي، خو د خرص په حواله باندې، د طلب، د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړاندې هر کال د پښتو ژبې خواو شا سلور زره کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبي تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوي دي، خو د ساينس، فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
ترا
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا دلری را تراوڑا سو کسی دلری را